د مهمو خبرونو سرلیکونه واورول که غواړی د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف پلټکې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو له معین سره خبرې کړې دي. دغه راز د امریکا د ولسمشر براک اوباما د وروستۍ وینا له حاله مو خبرو او په د هغه په د وینا په اړه مو له یو ملا امام سره هم خبرې کړې. خو اوس راځو د ناامنۍ د یوې پیښې په اړه راپور راخلو. په بلوچستان کې د بلوچستان په کلات سیمه کې یوه چاودنه شوې چې د امنیتي چارواکو په وینا دا یوه ځانوژونکې حمله وه. امنیتي چارواکو ویلي چې ځانوژونکو له باروکو ډک موټر غوښته چې له یوې امنیتي پوستې سره نږدې وچوي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د برکوال د خبريال برکوال میخیل پر رپورټ کې اوري.
کلات د کوټې او کراچۍ ترمنځ په شاوخوا 140 کیلومتره کې پرته بلوڅ مېشته سیمه ده. د چهارشنبې په ماښام د دې سیمې په ګیدر نومې ځای کې چاودنې شپږو کسانو ته مرګ ژوبله ور اړولې ده. د ملیشا ځواکونو له دفتره په خبره سوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کلات سیمه کې ملیشا ځواکونو او یوې استخباراتي ادارې د ترلاسه کړو استخباراتي معلوماتو په اساس په یوه مشکوک موټر پسې په سیمه کې پلټنه پیل کړه او اخر یې وموند. خو وایي کله چې پر یوه امنیتي پوسته د موټر د ولو هڅه وکړه نو چلوونکی موټر وځغلاوه. خو ملیشا او تعقیب کړل او موټر چلوونکی اخر خپل ځان وچاو ده او یو لوی چاودنه وسوه. د ملیشا ځواکونو ویاند وایي دا ځان وژونکی برید وو او په موټر کې له ځان وژونکي سره سپاره دوه نور کسان هم وژل شوي او ورڅیرمه د ملیشا ځواکونو درې سرتیري هم پکې ټپیان شوي دي. وایي د چاودنې له امله موټر په بشپړه توګه تباه شوی او ټوټې شاوخوا تشندل شوي دي. د ملیشا ځواکونو په خبر پاڼه کې دا شوي چې سرتیرو یې د کلات سیمه له یوې لویې هغه وژغورله. خدای نه دی ویلي چې له بارودو ډک دا موټر له کوم راغلی، هدف یې څه او څوک وو. چارواکي په دې برید کې ناقانونه وسلوال سازمانونه دخیل بولي. خو د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په بلوڅمیشتو سیمو کې دا د خپل ډول لومړنۍ پیښه ده چې وسلوال له بارودو ډک موټر کې ځان وژونکی برید کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوي او مخې باید ونیول شي. براک اوباما دا خبرې تېره ورځ د بالتیمور ښار ته څیرمه په یوه اسلامي مرکز کې وکړې. اوباما د قرآن کریم او د امریکا د تاریخ په استناد خلک زغم ته راوبلل. ده وویل موږ باید هغه سیاست وغندو چې پر تعصب ولاړ وي او یا د دین په نوم خلک په نښه کوي. په امریکا کې په وروستیو کې د اسلام پر ضد تبلیغات زیات شوي دي. د تبلیغاتو د مخنیوي لپاره د ولسمشر براک اوباما د وروستیو څرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر رپورټ کې.
په سپینه ماڼۍ کې د وکلنې واکمنۍ په موده کې دا لومړی ځل و چې براک اوباما په امریکا کې یوه جمعه ته ورغی او هلته مسلمانان مخاطب کړل او ویې ویل د ټولو امریکایانو په څیر تاسو د تروریزم ګواښ ته اندېښنه لرئ. خو د دې سربیره تاسو د امریکا مسلمانان یو بل تشویش لرئ او په ټولیز ډول ستاسو ټولنه ډیر کله د څو محدودو کسانو په خاطر هدف ګرځي یا د تشدد لپاره ملامت ګڼل کیږي. براک اوباما تر وینا مخکې د مسلمانانو له یو شمېر دیني عالمانو سره هم وکتل. کله چې تیره ورځ اوباما د بالتیمور په لویدیز کې یوه ښوونځي ته ورسید یو شمېر کسانو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. په امریکا کې له ډسمبر را پدې خوا چې په کالیفورنیا کې او بیا په پاریس کې افراطي مسلمانانو خلک ووژل د اسلام ضد هلې ځلې زیاتې شوې دي. د کالیفورنیا تر پیښې وروسته په فلادلفیا کې یو چا جومات ته د خنزیر سر په پوسته کې استولی و. بیا په کالیفورنیا کې له جومات سره ډزې وشوې. اوس د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتي مبارزو کې هم د مسلمانانو پر ضد شعارونه ورکول کیږي. د جمهوري غوښتونکو یو مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ په نومبر کې په ښکاره د مسلمانانو په مخالفت خبري وکړې چې بیا د دواړو ګوندونو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له لوري رد شوې. یوه میاشت وروسته بیا ټرمپ اعلان وکړ چې مسلمانان دې امریکا ته له داخلېدو منع شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې ډونالد ټرمپ یا بل سیاستوال یاد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د مسلمانانو پر ضد باید تبلیغات ونه شي. د وویل موږ یو امریکایي کورنۍ یو، کله چې د دې کورنۍ هره برخه د بیلتون احساس وکړي یا ځان ورته دوهمه درجه ښکاره شي یا هدف وګرځي، زموږ د ټول ملت خوشتي ورسره ستیږي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو غږ وکړ چې د سخت دریځو له لوري د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره تبلیغ وکړي.
د بالتیمور ښار ته څېرمه په یو اسلامي مرکز کې مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا مهمې برخې واورېدې. په دغه اسلامي مرکز کې د ګډونوالو په ډله کې یو هم په ویرجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز مشر امام ضیا و. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال مطیع الله عابد له ښاغلي ضیا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې اوباما په خپله وینا کې پر کومو مهمو مسایلو ډیر تمرکز وکړ.
زه فکر کوم چې دغه نننی چې کوم سیاسي وضع د امریکا ده او دغه انتخابات او د مبارزات چې هم روان دي او یو شمیر د اسلام او د مسلمانانو په ځې خبرې کیږي، خصوصا د مشهور سیاستدانان د ریپابلیکن ګوند د غوي نمائندگان چې بعضی خبرې کوي، نو د هغه په عکس العمل کې زه فکر کوم چې ولسمشر اوباما باندې ډیر زیات فشار دی د هر اړخ نه چې په جواب کې باید یو څه ووایي او د امریکا دولت باید خپل دریځ څرګند کړي، ځکه چې مسلمانان ډېر په تشویش دي چې دا که دغه خلک چې د مسلمانانو خلاف وي، که دوی حکومت چارې دوی په لاس کې شي، نو د مسلمانانو حالات به ډېر خراب شي. نو ځکه د کومې خبرې چې ولسمشر وکړې د مسلمانانو د حقوقو باره کې او د مذهبي ازادۍ او د بیان د ازادۍ په باره کې ډېرې مهمې خبرې، داسې خبرې چې مخکې هیڅکله نه دي شوې، ځکه چې اوباما بیا بیا د قرآن عظیم الشان آیتونه به ویل او د هغې ترجمه یې خلکو ته کوله چې څنګه د دې آیاتو په اساس باندې مونږ کولی شو چې خلکو ته امریکا کې دا خبره واضح کړو چې مسلمانان هم د نورو په شان کولی شي په امریکا کې ژوند وکړي او کولی شي د امریکا ښه خاریان وسي او ښه هیوادوال وسي.
تاسو هم په امریکا کې وخت تیر کړی دی، په امریکا کې د مسلمانانو د عمومي ټولنیز رول، ژوند، په اقتصاد، کاروبار کې د دې یادونه په کومه ټکو وکړه؟
بله، د دې خبرو دی باندې ډېر زیات تاکید وکړه، او خصوصا هلته په مسجد کې چې دوه کم د کانګرس غړي مسلمانان دي چې هغوی هلته موجود دي، د هغوی نه خصوصي یادونه وکړه. او نور مسلمانان چې د سپورت په ډګر کې، د ساينس او ټیکنالوژي او په نورو ساحو کې د امریکایي مسلمانان چې کوم فعالیتونه لري، هغه ډېر په افتخار د هغې خبرو یادونه وکړه. پیغام امریکایانو ته دا و چې مسلمانان هم ساس پشان امریکایان دي، او د دوی زحمتونه چې دوی وباسي او کوم مفید کارونه چې دوی کوي، د دوی باید مونږ قدر وکړو. او د ټول مسلمانان نه باید په یو نظر وګورو چې دا ټول ګویا کې تروریستان دي یا تنگ نظر دي.
هلته حاضر هیوادونو، نژادونو، منطقو، ژبو، کلتورونو مسلمانان دلته حاضر وو، هغوی عکس العمل څه و؟ تاسو چا سره دلی خبرې هم کړي دي؟ هغوی وینا باره کې څه ویلي؟
ما چې هر چا سره خبرې وکړې د هغوی نظریات ټول مثبت و. اکثرو دا وویل چې داسې خبرې هیڅکله د امریکا رئیس جمهور، خصوصا ولسمشر اوباما، داسې خبرې مخکې هیڅ نه وې کړې په دغه صراحت سره، چې بالکل په صراحت سره د مسلمانانو د حقوقو نه دفاع وکړه، او د هغوی د دې حقیقت نه چې دوی د امریکا خاریان دي او هیوادوال دي او باید چې دوی د حقوقو احترام وشي، په دغه صراحت سره مخکې دا خبرې نه وشوې. نو ډېر خوشحاله و خلک چې په دغه مجلس کې حاضر وو.
په مجموع کې زیاتره چې کوم وروستۍ خبرې تاسو هم هلته واورېدې، چې کوم د افراطیت دغه مفکوره په مختلف ملکونو کې د اسلام په نوم باندې عامه شوې ده، د داعش او د نورو، د دې د مخنیوي په امریکا کې ولسمشر چې کوم خبرې وکړي، تاسو عام ځوانانو سره وینئ، هغوی هم په همدې فکر دي، هغوی هم دا شان افراطیت نه کرکه لري؟
اکثریت، قاطع اکثریت د ځوانانو، افغانانو او نور مسلمانان چې دي، د افراطیت نه دوی نفرت لري او دوی نه یوازې دا چې په امریکا کې دا ګوري چې دوی کم ضرر چې دوی رسولې د مسلمانانو ته او د مسلمانانو کم حالت چې دلته دوی سره مخامخ دي او نه یوازې دا بلکې دوی د نورو هیوادونو حالت هم ګوري لکه افغانستان شو پاکستان شو عراق یمن سوریه دلته هم دوی حالت ګوري او په دې باندې ښه پوهیږي چې دغه افراطیت د مسلمانانو قاطع اکثریت قرباني د مسلمانانو نه اخلي او زیات ضرر مسلمانانو ته رسیږي نو په دې اساس باندې دوی هیڅ نوع دوی میلان نه لري دغه افراطیت او دغه تروریستي افکارو ته.
په ویرجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز له مشر امام ضیا سره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ وینا په اړه مرکه وه. اوباما دغه وینا پرون د بالتیمور ښار ته څیرمه په یوه اسلامي مرکز کې وکړه. دا لومړی ځل دی چې اوباما د خپلې واکمنۍ په اوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په امریکا کې دننه یوه جومات ته ځي. له هېواده بهر اوباما جوماتونو ته تللی دی. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال متی الله عابد دا مرکه کړې وه. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې چې کله د ازادي راډیو خپرونې د ماښام په اوو بجو پای ته ورسیږي له اوو بجو پیلیږي د سهار تر اوو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. د خبرونه وروستۍ برخې ته ورسېدو. 2019 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په 2019 پروګرام کې مو د ځوانانو په افغانستان کې د ځوانانو پر ستونزو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو له مهم سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسېږي پام وکړئ د انصاف په لټه کې 2019 پروګرام ته.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یک سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو درې پام دی هیله بیا هم پیل کوو. د انصاف په لټه کې د دیونه په خبرونه باید وایو چې د انصاف په لټه کې د دیونه په خبرونه کې د کندهار ولایت د یو اوسیدونکو ستونزه مراخیسته د حیات الله نومیږي وایي چې زمکه د زورواکي لخوا غصب شوې ده. د چې ستونزه په جزئیات سره تاسو بیان شي نو په خپل به د حیات الله خبرې واورو چې ازادۍ رادیو سره په اړیکه کې څه ویل دي.
زه حیات الله يم د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. خو د کندهار د ولایت او میوږي سپداغه او موزه کې زما یو مزکه ده سند ملکیت لري د کرم د کور سره د سیلو سره دا غ کرم را سګردوي د کرم واست غوره کومندان دي. زما څنګه زغه ده چې د کندهار د کومندان سره زما دغه ټلیفون وسی چې زه و دې خبرې سره وکړو چې د امځکه جنرال وای ځکه ما د دوا کال کې ما پرې چا خرڅ کړی دا غو مې پیسې نه راکې د امځکه نه راکې دوری و دوری مې د غفیل دا غا مې کومندان ته مې دې ریزي کړی دې یو د سخت پر وسی چې د تور رئیس کنه خوب سره نه جلبی او زه ته اریزه راشي او زه نه جلبی چې د سره ز خپل تماس ونی سم یا د سره و یو نه مو به دا کار ما د حل
دغه ستونزه تاسو مالته په سیمه کې د خپل کوم چې سیمایس چارواکي دی غوي پر اړه لري غوي سره موږ د شریکه کړي
شریکه کړي مې دا غوځي ته لاس پاره دا غمي او مې اوځي ته ورغلم دا کومندانی ته تللې يم دا دوا کال کیږي اخته د کندار د کرزي صاحب ورشه ولي خان سره مې خپل یل دی یاغد و درې واره دا غوځي ته ویل چې دا سړی ټینګ په سیمه کې کیږي بل څه کې نشته څنګه وای دا کندار د کومندان ما شو به چې ډیر ما د غستلې اتا یو د کومندان یو د والي صاحب سره مې دی دا ولا شورا د رئیس سره دا ګردو سره مې
ملي دا دغه دوه سره مینه جلدی
دا کوم کسان سره تللی دوی ستاسو څوند پاره څو وی چې ولی تروس پر په دې برخه کار نه کړي
دغه ته دری واره واره غلم دا شاولی خان کریزیت دا اگر اتول ول تر اساری زاده کومندان په نامو کاری زامی وکړه په کومندانی د سخت کړه جنایت ته جنایي ته سخت کړه د یی په کومندانی ته کومندانی سیاجه تر واس ول موځینه جلبوی بیا شاولی خان تور لمبیا غوزنګ ابجیت والی چې سړی جلب کړه می جلباو بل وای دا بارغ نو دا بزوره وری باندې زوره ورخونه د چین وسته سپاسنه تر شي خو یا ته خپل زنګ پورت کوی د شورت وای چې ما خاطر دا کار چې سیامات وا کز مانه د خدا غسنه دی زبدر دا کار کیر برول یم ځکه ستاده انونه اوس په دوله چورا درې سره مين لیدیږي اغم نه د دخکړی وسته د مکتب خیمه پښتیا چې ولیږي زما په ځکه کې دا یو بل نمبر د بل چا دین کوم ځکه کې دا یو دا غد
دا سړې څه کار کوي چې تاسو زما کوي چې غصب کړی
دا مستی یو اخ په خاط کې وسته غورک د شنو پولیس کمانډان دی اوسته غورک ته شنو پولیس کمانډان دی د شیمه شتیج ورستولې
تاسو درس پر خپل هڅه سره د کړی چې کندهار د امنیت کمانډان سره وګورئ
یا ډیر وارونه ورغلم اوغه چې د تولاړه ما د جنرال مچولا خان د ورور سره مې ویل د کریم الله سره د کریم الله سره هغه په ول مال ته ځان ګورتو هغه چې مې ځان ګورتو ول تی په ناخې کڅنګ دی خو ډیر مې وځه سپاله مې وس خلاص او بیا دا نمبر یو چارک
د انصاف پلټکه
د آیت الله ستونزمو د کندهار ولایت د والی د ویان خاغلی سمیم خپلواک سره شریک کړه. خاغلی خپلواک په اړه وویل چې ک دغه اوریدونکو دوی ته مراجعه وکي نو دوی به ستونزه ورهواره کی. نو د خاغلی سمیم خپلواک خبرې به هم په ګډه واورو.
د ولایت مقام د نوی رهبری پر اساس باندې ترجیح هدا پوری د غصب د یعنی د غصب هغه لري لرول سوی ده چاته اجازه نه ورکول کیږي چې مزکه غصب کی کچېره پر چا باندې سپاسي د قانون مطابق هغه فلا سزا ویني.
په لوک سب تر اوسه پرې د شان قضیه آیا د ولایت مقام تر اغړي دي چې دوی زمکه غصب شوی دي او د ولایت مقام په دې برخه کې څه چې کړی دي مثلا هغه حق حقدار تر رسیدل دي
ډېری یعنی فلسګونه قضیه چې دي د ولایت مقام د دایره څخه قضیه حل شوی دي او د خلکو ستونزې مترجمه هدا پرې هواري کړی دي. کچېره هر څوک ستونزې ولري دوی مراجعه وکړي ولایت مقام ته زر تر زر د دې ستونزې به هواري شي.
بلې خپل وخت سب دغه آیات الله څو وخت تاسو ته درشي چې دوی د
ستونزې د هواري نن راځي دوی کولای شي نن راځي کولای شي سبا راځي کولای شي بل ورځ راځي کوم ستونزه نشته دې لپاره
خپلواک سب دوی چې څنګه وې دي وې چې د کرم چې دی دا وې د غورق کمانډان دی یعنی کده چارواکو په حدود کې هم دا کسان وي چې دوی غصب کړي وي ولایت به دوی سره ان شاء الله قانوني چلند وکي.
بله
مننه خپلواک سب خو ډیر دل داسې دل شي چې چارواکو وادي کړي چې دا کسان موږ تر شي بیا غو د امنیتی کسانو یا نور د خونه اجازه نه ورکول کیږي هله منم چې یو څه سپارښتنه وشي چې دا د اطلاع
کوم څه نشته دی کولای شي زاش شهره ځان سره ولري او ماته زنګ راوي کوم څه نشته
مننه خپل واکسپ کور ودا ژوند دی اوسې
شي چاري
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ور شامدی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
کو چې ازریف وی ګره کو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ور کړی
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا و د دې ونې د انصاف په لټه کې خبرونه شتا سی و اوریدله که تاسو هم څه ستونزې لرئ او غواړئ چې هواري شي نو ل ازادۍ رادیو سره اړیکه ونیسئ موږ د اړیکو شمیره ده 0992293 موږ به هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسول چارواکو تر وګونو ورسو او تاسو ستونزو ته د هواري ولار پیدا شي تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارو خوشاله ژوند ولرئ
پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
ایم رننګ فور پرزیدنت
دټ از ون اف دی موست سکسسفل
مالټیریشنل لورپا تر امریکا
لغیا کې شو
چې ته خالي وجا
هسته یي حکومت ذمہ واري کتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نه مل رہی گھروں میں
کیوسو سابې سې
کې مو راشت متګبشت میران
لا آسیا تر اوسترالیا
Srbija je kriva zbog sukoba.
Ovdje je čekan sonuć, milletin
iradi.
The Donbass remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw jan khabar kray.
Haqiqat sadai
la dawlati charwaku aw mas'ulinu sara makhamakh tawdi aw jidi khabari.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه قسیم سلام علی مو د حقیقت صدای په پروگرام کې داوري د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو لموین ډاکټر کمال سعادت صاحب سره مرکه لرو. ډیر مننه سعادت صاحب چې مشتمو د مرکه وخت راکړ. د لومړي سوال په توګه کراته وایس چې د ځوانانو لپاره چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي، فکر کوي د غوی د ستونزو د لری کېدو لپاره همدا یو معینت کافي دی او که نستاس په نظر باید د وزارت په کچه یو لوی اداره ورته ووسی؟
کله چې مینجمنت موجود وي او کارونو ته په خاص سماتوګه رسیدګي وشي، بیا یو معینیت هم کافي شفي دی. دلته ځنې ځوانان دا غوښتنې کوي چې دا باید په وزارت باندې یا په مستقله اداره باندې بدل شي، خو دی افغانستان اوسنی امکانات ته ګورې چې ګورې دی افغانستان دی حکومت او فکر نه کوم چې دی کار باندې دی داسې زر کار وشي. خو بیا هم مونږ له حکومت نه خپل مشرانو نه دا غوښتي دي چې زمونږ امکانات چې دی زمونږ بودیجه چې دا هغه باید له دې هم ډیره شي. زمونږ مشرانو خاصتا جلالت ماب جمهور رئیس دی هغوی میرمنې هغوی سره مونږ ډیر ګورو.
یعنی فکر کوي چې د کار کیفیت باید لوړ شي، ضروری نه ده چې معینت لوړ سي یا بل اداره راوستل
سي. غوښتن مونږ دا وایو چې کچیرې امکانات بودیجه همدغې معینیت ته اضافه شي، مونږ په ټولو ولایتونو کې ادارې لرو، خاصتا قوي ځوانان لرو، داسې ځوانان چې هغه اضافه کار کوي، ولنټیر کار کوي. همدغه معینیت د وزارت ځواب هم ویلی شي، د مستقلې ادارې ځواب هم ویلی شي او مونږ تر اوسه پورې ښه روان یو.
د ملي وحدت حکومت د ځوانانو په ژوند کې د یو مثبت بدلون لپاره په تېر یو نیم کال کې څه کړي دي ستاسو په نظر، او څه پلانونه راتلونکي لپاره موجود دي؟
تاسو چې د ملي وحدت حکومت خبره وکړه، په دې موده کې مونږ هم دغه پوسټ راغلی یو. کله نه چې مونږ دغه پوسټ راغلی یو، په کم وخت کې مو ډیر کارونه کړی دي، له کم امکاناتو مو ډیر کار اخیستی دی، او ښه مدیر هغه دی چې له کم امکاناتو نه ډیره ګټه واخلي. مونږ د تعلیم په برخه کې په زرګونو کسان په پوهنتونونو کې داخل کړل، په د ژب زده کړو په کورسونو کې، همداشان په نور اړخونو کې، همداشان یو شمېر ځوانان مو بهر هیوادونو ته د زده کړو دپاره ولیږل. د دې تر څنګ د سپورټس په برخه کې، همداشان د کارموندنې په برخه کې، په نورو ارسو کې کله نه چې مونږ د غذایي ته راغلي یو، خورا ډیر کار مو کړی دی. دلته ځوانانو سره چې مونږ مخامخ کیږو، هغوی زموږ له کارونو نه خوښ دي. امید لرو چې مونږ به په راتلونکو کې چې 15 کلنه ستراتیژي لرو، 15 کلونو کې مو ډیر ګڼ شمېر ځوانانو ته کار کړی وي.
یعنی د دې ستراتیژۍ ټینګار او تمرکز به مو تر ډیره پر کومو برخو وي؟
هر هغه اداره چې هغه پالیسی او ستراتیژي ولري، مدیران صاحبان وایي چې هغه کمپلیټ اداره شوه، نو په راتلونکو څو ورځو کې به زموږ اداره کمپلیټ شي. په دې معنی چې موږ به رسمي ستراتیژي ولرو. په دې 15 کلنه ستراتیژۍ کې د روغتیا، صحت، سپورټس، کارموندنې، د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو کې په دې کار کوو، او ډیر قوي پلان مو ورته جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو سره ډیر نږدې کار کوو تر څو زمونږ دغه 15 کلنه ستراتیژي په راتلونکو کې بریالی وي. بیا 10 کلنه، 20 کلنه، ان 25 کلنه ستراتیژي جوړوو.
افغان حکومت ولې بهر ته د ځوانانو د تېښتې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی؟ د حکومت ټینګار دا دی چې ځوانان باید ولاړ نه سي، نو تاسو د هغوی د ژوند د شوالي لپاره څه ډاډ ورکولی سي؟
دا چې ځوانان په افغانستان کې پاتې شي، مونږ بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي. یو د عامه پوهاوی پروګرامونه دي، بل دوی ته د کارموندنې پروګرامونه دي. مونږ ډیره هڅه کړې ده چې هغه ځوانان چې له افغانستان نه درومي، هغوی په افغانستان کې پاتې شي، په خپله په افغانستان کې کاروبار ترسره کړي. خو لوی لامل د حکومت کمزورتیا هم نه دی. لوی لامل یې دا دی چې په تیرو څو کلونو کې خلکو یو څه پیسې پیدا کړې، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووتل، هغوی چې له نړیوال ځواکونو سره کار کوي هغوی ډېر نورو هیوادونو ته درومي، یا خپل هغه هیوادونه چې دوی په افغانستان کې کار ورسره کوو هغه هیوادونه یې غواړي، یا ځینې په قچکي ډول چې دي په هغې باندې په قچکي لارو باندې درومي. مونږ د دوی د پاتې کېدو دپاره د اسلام له نظره وزارت حج اوقافو سره، همدا شان د وزارت تحصیلات عالي سره، وزارت معارف سره، وزارت مهاجرین سره، وزارت داخله خارجه، له نورو عامه مدني ځوانانو ټولنو سره کار کوو چې هغوی ته موږ دا قناعت ورکړو چې ځوانانو خپله انرژي د ځوانۍ انرژي په نورو هیوادونو کې مه مصرفوئ، نور هیوادونه مه جوړوئ، راځئ چې د ړنګ وطن جوړ کړو. نور هیوادونه جوړ دي او موږ دوی ته وایو چې اروپا ته مزه رضای چې له افغانستان نه اروپا جوړ کو، تاسو به په نورو هیوادونو کې مزدوران وای، په ټیټه سطح به کار کوی، خو دلته په افغانستان کې تاسو به په لوړه سطح کار کوی او ډیر قدر عزت به مو وي.
بلې، او د وروستي سوال په توګه کرات وایس چې د ځوانانو د تیښتې یو علت بیکاری شودل سوی ده، فکر کوي دا مسله څومره جدي ده او تاسو څه ارقام لري په دې برخه کې؟
منو چې تر و بریده پورې د بیکاری ستونزه هم شته، خو مونږ د یو شمېر به سفر به هیوادونو سره، همدا شان زموږ سفارتونه چې په ځینو هیوادونو کې دي، په هغې سره کار کوو. په راتلونکي کې به په سلګونو زرو ځوانانو ته دننه په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر چې کومو هیوادونو سره زموږ قراردادونه روان دي هغوی ته به یې ولیږو. په دې کې که نجار دی، که رنګمال دی، که ګیلکار دی، که ډیراور دی، که ډاکټر انجینر صاحب دی، همدا شان په نورو اړخونو کې مونږ په دې باندې ډېر جدي کار کوو. خو ګورئ، د بیکارۍ ستونزه په دې وروستیو یو نیم کال کې رامنځته شوه او دا داسې زر نشي حل کېدی. ځوانانو نه مو غوښتنه دا ده چې حوصله وکړي. بله غوښتنه مو دا ده چې ځوانان د هر څه په حکومتي ادارو کې نه غواړي، ځوانان باید بل سرمایه ګزار، خپل کلیوال، خپل پیژندګلوی چې هغه سرمایه لري، هغه باید تشویق کړي چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، دوی هم په هغې کمپنۍ، هغې فیکټري، هغې کاروبار کې ورسره مشروف شي. تقریبا داسې خاصه احصایه خو نشته دی چې څومره کسان به وي، ځکه چې د افغانستان نفوس شمیري چې ده هغه هم تر اوسه پورې په رسمي ډول نه ده تکمیل شوي. نو داسې خاصه شمیرنه چې څومره ځوانان په کومه برخه کې، په انجینرۍ برخه کې، ډاکټران څومره بیکاره دي، رنګمالان څومره، یا نور نور، داسې شمیره نشته دی. په دې باندې کار روان دی چې موږ هغه ځوانان چې په کومو کومو برخو کې کار لري یا په کومو برخو کې دوی کار نه لري، یعنی بېروزګاره دي، موږ په یو ډیټابیس باندې کار کوو. دا به هم په راتلونکي مودا کې معلومه کو بشپړ بشي.
مننه سعادت صاحب، کور مو دم
خوشاله اوسه.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادې رادیو د افتخاري خبريال لپاره.